라디오. السلام علیکم او سهار مو په خیر په افغانستان کې د غهیز و بجې شوې نن یک شنبه د خبرګولی یا جوزا 25 او د جون 15 نیټه د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په سر کې هم د دې سات خبرونه د اسرائیل پاوز وای نن یک شنبه په ایران کې ګڼ شمیر هدفونه په نښه کړی دي په دغو هدفونو کې د دفاع وزارت ودانۍ او د ایران د اټومي وسلو اړوند هدفونه شامل دي له دې سره هم حاله د ایران تسنیم خبری اژانس د یک شنبه په سهار راپور ورکړی چې د ایران د دفاع وزارت ودانۍ او د دغه وزارت د څېړنو او دفاعي نوښتونو څانګه د تهران په شمال کې تر برید لاندې راغلي د تیلو په زیرمو کې هم د 14 راپورونه ورکړل شوی د تسنیم د اداره مخې د غبریت کې یوازې د دفاع وزارت یو اداري ودانۍ سرسری زیانمنه شوې خو د اسرائیل پوځ ویلي د ایران د دفاع وزارت د څېړنو او دفاعي نوښتونو څانګه د دې لپاره په نښه کړې چې د اداره مخې اټومي وسلو ته د ایران د رسیدو چارې پکې مختتلې او داسې ځای و چې ایران خپل اټومي آرشیف هلته پټ کړی وو په ایران باندې د اسرائیلو په نننۍ بریدونو کې د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی بل لور ته ایران هم د یک شنبه په سهار په اسرائیلو باندې د توغندیو تازه بریدونه بیا پیل کړل د اسرائیل او ایران ترمنځ د جګړې جزئیات وروسته په خبرونه کې درسره شریکو راپور نه وایي چې پاکستان په تیرو 2 ورځو کې 2 افغان خبریالان افغانستان ته ډیپورت کړي دي پاکستانی خبریالانو له هغې ډلې آزاد خبریال طاهر خان د شنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه د چارواکو په حواله ویلي نصیر احمد بهروز او زکی صفائی د هغوی د ویزو د نه تمدید له کبله لومړی نیول شوي او بیا اخراج شوي دي په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام په نوم یوې کمیټې هم تیره شپه د خبریالانو د اخراج خبر پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر خپور کړی دی خبر کې راغلی چې نصیر احمد بهروز په حاجی کم کې له یوې اونۍ توقیف وروسته پرون شنبه ډیپورت شو او زکی صفائی 2 ورځې مخکې خبریالانو د پاکستان له چارواکو او د خبریالانو د ملاتړ له کمیټو غوښتي چې په اسلام آباد کې د هغو افغان خبریالانو ستونزو ته پام وکړي چې درېمو هیوادونو ته د تاک په تمه دي د امریکا په ګڼ شمیر ښارونو کې پرون شنبه هم مظاهره روانې وې د اسوشیتد پریس خبری اژانس د راپور له مخې مظاهره چیانو د استبداد ضد او د ډیموکراسۍ او د کډوالو د حقونو په ملاتړ شعارونه ورکول امریکایي چارواکو له مظاهره چیانو څخه د آرامۍ غوښتنه کړې او ویلي دي چې تاوتریخوالی هیڅ د زغملو نه دی په لاس انجلس کې چې د لومړي ځل لپاره تېر اونۍ دغه اعتراضونه وپارېدل د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ خوډاب شوی او پولیسو له اوښکې بهوونکي ګاز او نورو وسیلو کار اخیستی دی دغه مظاهرې وروسته تر هغې وپارېده چې د ګمرک او کډوالۍ پولیسو د لاس انجلس په لاتین میشته سیمه کې پر کډوالو چاپې ووهلې چارواکي وایي د چاپو هدف یې د غیر قانوني کډوالو نیول او د هغوی اخراجول دي او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل هیواد پوځیان د نړۍ تر ټولو پیاوړي ځمکني ځواکونه وبلل او د هغوی لاسته راوړنې یې وستایلې ترامپ پرون شنبه په واشنگټن کې د خپل پوځ د جوړولو د 250 کلیزې مراسمو ته وویل چې ځواکونه د افغانستان په ګډون بیلابیلو سیمو کې لاسته راوړنې لري او ښه ځلیدلې دي د دغو مراسمو پر مهال ځانګړي پوځي نندارې هم ترسره شوې د راپورونو له مخې امریکا 2.6 میلیونه پوځیان لري دغه مراسم د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د زیږیدو له 90 کلیزې سره هممهاله نیول شوي ټرمپ ویلي د روسیې ولسمشر د کلیزې د مبارکۍ په پار پرون ورسره ټلیفوني خبرې کړې خو په خبره یې تر ډیره د ایران پر وضعیت غږېدلی دی دا وو خبرونه که غواړی چې دا خبرونه او نور راپورونه ولولې زموږ ویب پاڼې ته سر ورښکاره کوي آدرس یې دی ازادي راډیو ټکی کام اسرائیل او ایران نن یک شنبه یو پر بل تازه بریدونه کړي. اسرائیل د ایران د دفاع وزارت ودانۍ ویشتلې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان سره د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته سلګونه روغتیایي مرکزونه تړل یا ټکنی شوي.
من هم لګړنو روغتیایي خدماتو څخه بې برخې وو او لګړنو ستونزو سره مخ شو. د سې تعمیل مسؤلینو اعلان وکړ چې په دغه اړوند کاریو کې موږ لپاره یو جامع روغتیایي خدماتو مرکز جوړ کړي.
پاکستان کې نږدې 2 لک افغان ماشومان له زده کړو محروم شوي.
تقریبا 80% افغان مهاجر ماشومان په پاکستان کې مکتبونو ته لاسرسی نه لري. دغه پاتې 40% ماشومان هم چې لاسرسی لري دوی هم ټول شخصي مکتبونو ته ځي.
پرون د احمد ظاهر د زوکړې ورځ وه. هغه افغان هنرمند چې خپل نشته خوږغې لا هم په کور دننه او بهر کې پراخ مینوال لري. نورا پورنه همشته هیله ده د خبری مجلې تر پای زموږ ملتیا وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. رازو د دې خبری مجلې د سر راپورته او پایل هم د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې له وروستیو جزئیات کوو. د اسرائیل پاوز وای نن یک شنبه پر ایران کې ګڼ شمیر هدفونه په نښه کړی دي. په دغو هدفونو کې د دفاع وزارت ودانۍ او د ایران د اټومي وسلو اړوند هدفونه شامل دي. له دې سره هممهاله د ایران تسنیم خبری اژانس د یک شنبه په سهار راپور ورکړی چې د ایران د دفاع وزارت ودانۍ او د دغه وزارت د څېړنو او دفاعي نوښتونو څانګه د تهران په شمال کې تر برید لاندې راغلي. د تسنیم د ادعا له مخې دغه برید کې یوازې د دفاع وزارت یوه اداري ودانۍ سرسري زیانمنه شوې ده. خو د اسرائیل پوځ ویلي د ایران د دفاع وزارت د څېړنو او دفاعي نوښتونو څانګه یې د دې لپاره په نښه کړې چې د ادعا له مخې اټومي وسلو ته د ایران د رسېدو چارې پکې مخته تلې او داسې ځای و چې ایران خپل اټومي آرشیف هلته پټ کړی و. په ایران باندې د اسرائیلو په نننیو بریدونو کې د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. بل لور ته ایران هم نن یک شنبه په اسرائیلو باندې د توغندیو تازه بریدونه پیل کړي. د اسرائیلو پوځ د یک شنبه په سهار وختي راپور ورکړ چې دوی له ایران څخه د توغندیو نوې څپه کشف کړې او له خلکو یې وغوښتل چې پناه واخلي. اسوسییټډ پریس د اسرائیلو د بیړنیو چارو د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې په نننیو بریدونو کې چې په یوه استوګنیزه ودانۍ باندې شوي په اسرائیلو کې 4 کسان وژل شوي. په اسرائیلو باندې د ایران د بریدونو له نوې څپې وروسته سپاهي پاسداران انقلاب ګواښ وکړ چې که اسرائیل خپل بریدونو ته دوام ورکړي نو تهران به په پراخه کچه ځواب ووایي. د اسرائیل او ایران ترمنځ جګړه داسې مهال پیل شوې چې له تیرو 2 اونیو راهیسې د امریکا او ایران مرکچان یو اټومي تړون ته د رسېدو هڅه کوي. ایران اوس د اټومي خبرو دوام نه توجیه کیدونکی کار بللی دی. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د شنبه په ورځ د اروپایي ټولنې له لوړ پوړي ډیپلوماتې کایا کالاش سره په ټلیفوني اړیکه کې وویل چې د اسرائیلو له بریدونو وروسته اټومي خبرې اترې نه توجیه کیدونکې دي. په یو بیان کې چې دولتي ایرنا خبری اجانس لخوا خپور شوی عراقچی وویل چې د هغه په هیواد باندې د اسرائیلو بریدونه د هغه په نظر د واشنگتن د ملاتړ مستقیمه پایله ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د جمعې په ورځ له ایران څخه وغوښتل چې خپل اټومي پروګرام په اړه له واشنگتن سره یوې موافقې ته ورسیږي. د ولسمشر ترامپ د ادارې د دوهمې دورې له پیل راهیسې متحده ایالات او ایران د نوي اټومي تړون لپاره هڅه کوي او 15 پړاو خبرې کړي خو تر اوسه کومې پایلې ته نه دي رسېدلې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او
د روغتیا نړیوال سازمان او یوې همکارې ادارې اعلان کړی چې د امریکا د مرستو له کمیدو او بندېدو وروسته په افغانستان کې 422 روغتیایي مرکزونه تړل شوي او یا هم فعالیتونه ټکنی شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې روغتیایي مرکزونو ته دا مهال هغه سي پاملرنه نه کیږي لکه په خوا چې وه او دوی له ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکی و چې په خپله سیمه کې د روغتیایي اسانتیاو او مرکزونو له نشتوالي شکایت کوي. د چین غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل روغتیایي کلینیک ترې ډېر لري دی چې له امله یې ځایي خلک د ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي چې ده هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
موږ هم له ګڼو روغتیایي خدماتو څخه بې برخې وو او له ګڼو ستونزو سره مخ یو. د سي تعمیر له مسؤلینو او همدارنګه مسؤلو مسؤل څخه مو هیله ده چې په دغه اړوند کاریو کې موږ لپاره یو جامع روغتیایي خدماتو مرکز جوړ کړي تر څو د مور او ماشوم د صحت لپاره لا ښه خدمت وشي.
په هرات ولایت کې د یوې خیریه مؤسسې یو کارکوونکی هم وایي چې د دې ولایت خلک هم روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
اکثریت مناطق دور و نزدیک ولایت هرات هم حاول سوالیانی حتی در نواحی
د هرات ولایت په اکثر لرو پراتو او نږدې سیمو کې نه یوازې په ولسوالیو کې بلکې آن په خاري سیمو کې خلک په ځانګړي توګه شیدې ورکوونکي او امیدواره مېرمنې او هغه کسان چې د ورستیو پیښو وچکالۍ او کډوالۍ له امله اغېزمن شوي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. هغه ډول چې پخوا اسانتیاوې نړیوال سازمانونه لکه WHO او نور ادارو د روغتیایي سکتور بودیجې درلوده اوس ټول قطع شوي دي.
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو اوسیدونکي روغتیایي خدمتونو له نشتوالي داسې وخت شکایت کوي چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO او د روغتیا نړیوال کلستر په خپل نوی راپور کې ټینګار کړی چې د متحدو ایالاتو د مالی مرستو ځنډولو له امله د افغانستان په 150 ولایتونو کې 422 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه ځنډیدلي او یا تړل شوي دي. د دې راپور له مخې د دغه هیواد شاوخوا 3,80,000 وګړي له دې ځنډیدو اغېزمن شوي دي. په راپور کې وړاندې راغلي چې د ختیځ په کچه د 80 مرکزونو، په جنوب ختیځ کې د 20 مرکزونو، په مرکزي لوړو سیمو دایکوندي او بامیانو کې د 12 مرکزونو، په شمال ختیځ کې د 12 مرکزونو، په شمال کې د 9 په لویدیځ کې د 12 مرکزونو، په جنوب کې د 14 مرکزونو او په کابل، لوګر او میدان وردګو کې بیا د 11 مرکزونو فعالیتونه ځنډول شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان او همکاري ادارې چې له 2 نړیوالو سازمانونو جوړه شبکه ده په خپل راپور کې زیاته کړې چې د امریکا د حکومت لخوا افغانستان ته د بشري مرستو د بشپړ ځنډولو اړوند فرمان د خلکو په ځانګړي ډول پر زیانګالو قشرونو اړینو او ځوان ژغورونکو روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې پراخې منفي اغیزې کړې دي. دا پریکړه د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا په جنوري میاشت کې د ټولو بهرنیو مرستو د ځنډولو اجرایوي فرمان له صادرولو وروسته وسوه. نوموړي هغه وخت وویل چې د دې مرستو بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. نړیوالو سازمانونو خبرداری ورکړی چې د افغانستان روغتیایي سیستم د لسیزو جګړو له امله کمزوری شوی او اوس د امریکا د مالی مرستو له ځنډولو وروسته له سخت ناورین سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFPA هم د جوزا میاشتې په لومړیو کې اعلان وکړ چې د بودیجې د کمښت له امله به په افغانستان کې شاوخوا 6,300,000 خلک په ځانګړي توګه ښځې او نجونې بنسټیزو او حیاتي روغتیایي خدماتو ته لاسرسي بې برخې سي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا خبرداری ورکړی چې که د بودیجې کمښت دوام ومومي د 2015 کال تر پایه به په افغانستان کې له 1900 ډېر روغتیایي مرکزونه وتړل سي.
د ملګرو ملتونو د سیمه ایزو کډوالو د غبرګون پلان یا PRP وایي چې نږدې 2,00,000 افغان ماشومان او تنکي ځوانان په ځانګړي ډول نجونې په پاکستان کې له زده کړو بې برخې دي. دغلته د کډوالو فعالان هم دا ستونزه تاییدوي او وایي چې د کډوالو له ډلې ګڼ شمېر له تعلیمه بې برخې او هغه محدود شمېر هم چې تعلیم ته لاسرسی لري هغوی د زده کړو لپاره پیسې لګوي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو له لوري په افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو پر وړاندې د زده کړو محدودیت لا هم په خپل ځای دی. د سیمه ییزو کډوالو د غبرګون پلان RRP ویلي په ګاونډي پاکستان کې شاوخوا 1,94,000 افغان ماشومان او تنکي ځوانان په ځانګړي ډول نجونې لا هم له زده کړو بې برخې دي. د دغه پلان په لسمخیز راپور کې چې جمعه د جون 14 د ریلیف په یو پاڼه خپور شوی پکې راغلی چې دغه افغان ماشومان په پاکستان کې د زده کړو لپاره لازم اسناد نه لري او په دې برخه کې دوی د بودیجې له کمښت سره مخ دي. په راپور کې خبرداری ورکول شوی چې که دا حالت په عمومي ډول د افغان ماشومانو او تنکي ځوانانو د زده کړو مخه نیسي او راتلونکي له خطر سره مخ کوي. د سیمه ایزو کډوالو د غبرګون پلان RRP د ملګرو ملتونو په مشرۍ د یونیسف، سیف د چرلینډ او د زده کړو د بنسټونو سره په همغږي پر مخ وړل کیږي او هدف یې د کډوالو د زده کړو او نورو اړتیاو پوره کول دي. دغه پلان ټینګار کوي چې کچېری سمدستي او دوامداره پانګونه ونه شي نو د افغان ماشومانو یو بشپړ نسل به د زده کړو په ګډون له هغه فرصتونو بې برخې شي چې لامل یې کولی شي له بې ځای کېدو وروسته خپل راتلونکی جوړ کړي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کورنۍ بیا وایي د اسنادو د نه لرلو تر څنګ د دوی ګڼې اقتصادي ستونزې اجازه نه ورکوي چې ماشومان په خصوصي ښوونځیو کې داخل کړي. د کابل اوسیدونکو تولا چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ مخکې په کابل کې د لسم ټولګي زده کوونکي وایي پاکستان ته د خپلو زده کړو د بشپړېدو لپاره لاړه خو د زده کړو د بشپړتیا هیله یې لا هم همداسې هیله پاتې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د لسم ټولګي زده کوونکي وم طالبانو زموږ پر وړاندې ښوونځي وتړل. دلته پاکستان ته کډوال شو. دلته افغانان له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د ویزو ستونزه، د پولیسو د نیولو او د ډیپورټ ستونزه. زه خپله دلته له زده کړو محروم یم ځکه موږ دلته د مالي ستونزو تر څنګ ګڼې نورې ستونزې لرو.
د څلورو اولادونو مور یاسمین نبیزاده چې دا هم په اسلام آباد کې میشته ده وایي نه یوازې اقتصادي ستونزې د اولادونو د زده کړو مخه نیولې بلکې د ویزو نشتون هغه څه دي چې په ډیری خصوصي ښوونځیو کې د افغان ماشومانو په وړاندې د زده کړو دروازې بندې کړي. نوموړي وایي آن په یو شمېر خصوصي ښوونځیو کې له ویزې سره سره افغان ماشومانو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي.
دختران او پسران افغان
په پاکستان کې افغان نجونې او هلکان د زده کړو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي ځکه دوی په خصوصي ښوونځیو کې د زده کړو مالي امکانات نه لري او آن یو شمېر خصوصي ښوونځي له ویزو سره سره افغان ماشومان نه شاملوي.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مسولین هم وایي چې دغه لته میشت پسلو کې شاوخوا 30% افغان ماشومان له زده کړو محروم دي. د دې شورا مسول میوان عالمی افغان ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 80% افغان مهاجر ماشومان په پاکستان کې مکتبونو ته لاسرسی نه لري. دغه پاتې 40% ماشومان هم چې لاسرسی لري دوی هم ټول شخصي مکتبونو ته ځي. په دولتي مکتبو کې افغان ماشومان لپاره اجازه نشته چې درس ووایي او د مهاجرینو اقتصاد هم اجازه نه کوي چې خپل ماشومان په مکتب کې شامل کاندي. په شخصي مکتبونو کې افیس یې ورکاندي او د اکثرا ماشومان چې درس نه وایي دا اکثرا جنکۍ دي.
د سیمه ایزو کډوالو د غبرګون پلان RRP وای دغه پروګرام په ترڅ کې په 2020 کال کې شاوخوا 1,02,000 افغان ماشومان چې لنیمایي زیاتې انجونی دي په رسمي او غیر رسمي ښوونیزو مرکزونو کې شامل کړي. خو په دغه راپور کې راغلي چې د بودیجې د کمښت له امله تقاضا ډېره ولا هم ډېر ستونزې پر خپل ځای پاتې دي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونو د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګول شوی. ډېری افغان کورنۍ د خپلو لوڼو او خویندو د زده کړو د بشپړېدو په هدف ګاونډي پاکستان ته تللي. داسې مهال چې پاکستان په دې وروستیو کې له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی او د دې هېواد کورنیو چارو وزارت ویلي چې یوازې په تیرو دوو میاشتو کې له 2,16,000 ډېر افغانان ایستل شوي. پاکستان د 2023 کال په اکتوبر کې له دې هېواد د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړه. د دې هېواد کورنیو چارو وزارت 13 اونۍ وویل له هغه وخت تر اوسه له 1,000,000 ډېر بې اسناد او افغان تابعیت لرونکي افغان کډوال له دې هېواد ایستل شوي او دا پروسه په چټکۍ روانه ده.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري. آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د خوست اوسیدونکو د ولایت په بیلابیلو شنو ځنګلیزو او سړو سیمو کې د تفریح او ساتیري لپاره د سانتیاو د برابرولو غوښتنه کوي. دغه غوښتنه په داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په خوست، پکتیا او دغه راس ختیځو او شمالي ولایتونو کې د میله ځایونو ته د ځوانانو تګ زیات شوی دی. تفصیل له نجیب الله الوخیل اورو.
د خوست یو شمېر اوسیدونکي وایي د هر کس د رواني سکون، د اړیکو د پراختوب او بوختیا او د ښه سمبالښت لپاره سیاحت او تفریح و اړتیا ده او زیاتوي. اوس دوی هم دې اړخ ته پام ډېر شوی دی. دوی وای د خلکو اقتصاد کمزور دی او دومره امکانات نه لري چې د سیاحت او تفریح لپاره لري سیمو او نور ولایتونو ته ولاړ شي، نو پکار ده چې دوی ته په نږدې سیمو کې تفریزایونه جوړ شي. یو تنخوستي ځوان اکرام الله زرګر دا غوښتنه مشال راډیو سره په دې توګه شریکه کړه.
که چیرې موږ تاسو بیلابیل ځایونو ته وګرځو، د خوستوالو او د لوی پکتیا خلکو هغه مینه وګورو، د چکر ته د هغوی تلل وګورو، نو دا موږ ته په دې دلالت ورکوي چې له چکر سره مینه لري، بیلابیل ځایونو ته غواړي لاړ شي، تفریح وکړي، منظرې وکړي. که چیرې په دغسې ځایونو باندې سرمایه ګذاري وکړي، نو دغه به دوې ګټې ولري. لومړۍ ګټه به دا وي چې دولت لپاره به عواید جمع شوي وي، او همدا ډول د خوستوالو او د نورو خلکو لپاره به د تفریح سفر لپاره زمینې برابر شي.
خوستی ځوانان او اوسیدونکي سیاحت او تفریح د هغو خلکو لپاره ډیره مهمه واړینه ګڼي چې هغوی دوامداره کاروبار کوي او له فکري او فزیکي ستومانۍ سره مخامخېږي. د خوست یو بل اوسیدونکي فیض الله مسرور وویل،
سیاحت د هغو خلکو لپاره ډیر مهم دی چې دوی کاروباري خلک وي او هغوی بیا بالخصوص ډیر خوند د سیاحت څخه اخلي، او د حکومت څخه هم خیله دا ده چې د سیاحتي ځایونو ته ډیره پاملرنه وکړي.
د خوست د دخیو په سیمه کې د ځوانو فعالانو په هڅه د یادې سیمې په غرونو او غونډیو کې د بادامو یو شمېر ونې کینول شوي چې د اقتصادي ګټې په خوا کې د تفریح لپاره هم د نورو سیمو د خلکو پام خپل کړی دی.
زما نوم فرهد الله مسخرنی، د خوست ولایت د دخیو کلي اوسیدونکی یم. بل حال چې اوس وخت کې ډېری خوستوالو توجه ورماته د خوست ولایت دخیو کلي بادام باغ په نامه سیمه دا تقریبا چې تر لاسو زر پورې شلو زر پورې بادام و نیالګي پکې کېنول شوي، او ډېری خلک هلته د تفریح لپاره راځي. له دولت څخه م غوښتنه کوو چې داسې سهو ته دی توجه وکړي تر څو دولت هم عواید جمع شوي، او د خوستوالو د ضعیف اقتصاد په خاطر هم د تفریح ځایونه هم ډېر شوي وي.
بل لوري ته ځایي مسؤلین وایي چې د خوست په بیلابیلو سیمو کې شنې او تفریحي سیمې شته، او دوی په اوږده مهال کې له خصوصي سکتور سره په ګډه هلته د سیاحت او تفریح لپاره د اسانتیاو د برابرولو پلان لري. د اطلاعات او کلتور ریاست استازي سبحان الله زموئل،
د همغه د افغانستان د ځینو نورو سیمو په شان په خوست کې هم د سلګرۍ صنعت ډېر په چټکۍ پرمختګ کوي. تاسو ګورئ چې زموږ ګڼ هیوادوال د تڼیو ادمد غلام خان د زمیدان سوباریو باک او ځینو نورو سیمو ته ځي. موږ په اوږدمهاله کې دا پلان لرو چې په یادو سیمو کې ځینې ځایونه د خصوصي سکتور سره په ګډه په بشپړو سیاحتي سیمو بدل کړو. په دې سره به هم حکومت دایمي عواید ترلاسه کوي، او هم به خوستیان د سیاحت لپاره نږدې او اساسي ځایونه او پارکونه ولري.
په افغانستان کې پخوا خلک د سیاحت، تفریح، میلو او زیارتونو لپاره سلګونه کیلومتره لرې سیمو ته تلل، چې په وروستیو څلورو لسیزو کې د ژورو سیاسي بدلونونو او اوږدو جګړو په پیلېدو سره تر ډېره دا بهیر ټکنی شو، او ډېریو افغانانو په داخل کې تر لرو ځایونو د ګرځېدلو فرصت له لاسه ورکړ. خو اوس یو ځل بیا د یوې بلې سیمې د کتلو او سیلګیرۍ لپاره د یو شمېر افغانانو تګ راتګ ډېر شوی دی.
ل خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې هم درته دا لرو چې پرون د خبرګولی یا جوزا څلرویشتمه د افغان مشهور سندرغاړي احمد ظاهر د زوکړې له ورځې سره برابره وه. هغه په همدې نیټه د درې دېرش کلنۍ په عمر د ژوند پور پرې کړ. که څه هم د احمد ظاهر له مرګ لسیزې اوړي، خو د لوړې هنري وړتیا او ذوق له امله چې درلودې لا هم خلک هغه اوري او خوښوي. هغه نه یوازې په افغانستان بلکې په سیمه کې هم خپل مینوال لري.
امروز با شنیدن آهنگ و صدای دلنشین احمد ظاهر گریه می کنم، باعث میشه که آرامش پیدا کنم.
لور زکرو را گرزول شوی یو افغان انجلی و چه وید احمد ظاهر سندری اوری، او ده طالبانو ده حکومت لخوا پرنجونو لگول شوی محدودیتون جاری. لچه نقوالی ده موضوع ده اساسیت لعملینو پراپور که خپوشی ازادی رادیو تیو ویل،
وقتی آهنگ های احمد ظاهر
کلشی ده احمد ظاهر سندری اورم، فکر کن چه حقا هم اسما هم نسل دی، او ده سندرو اوری دلی اسما سه نرموی. خصوصا ده صدور کالا چه طالبان پر افغانستان واکمن شوی و طولی خوخی او هیلی لنجون و خوز و خیستی دی، واقعا شد احمد ظاهر خیق تل پاده دی.
لقل شراب دسرو لبان سنم، لقل شراب دسرو لبان سنم، نظر لره نظر لره عاشقان سنم، نظر لره
احمد زاهر هغه افغان سندرغاړی چې لمرګې د لسیزو په تیرېدو سره هم د هغه لوړ هنري وړتیا او ذوق له امله چې درلودي لا یې هم خلک اوري او خوښوي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د موسیقي په غږولو او اورېدلو بندیز لګولی دی، خو د احمد زاهر مینهوال وایي په پټه یې اوري. په کابل ښار کې د یو ټکسي چلوونکي امید محمدي ازادي راډیو ته وویل
در افغانستان موسیقی بند شده و
په افغانستان کې موسیقی بند شوی او آن موټرو کې هم اجازه نه ورکوي چې وایو. خو زه خپله د هغه علاقه له امله چې احمد ظاهر سره لرم یو فلاش لرم چې موټر کې څوک نه وي یا مې دوستان وي او رمې او ورنه خوند اخلم.
همیشه گوش میکنیم و واقعا لذت بخش است.
نرازی جانان ز ما، نرازی جانان ز ما، روزی و خوابش در که زد خوب می ده چشمان ز ما، روزی و خوابش در که زد خوب می ده چشمان.
احمد زاهر چې د افغانستان د لغمان ولایت اصلي اوسیدونکی و، د 1950 لمریز کال د جوزا په 23 زیږیدلی او د 1950 لمریز کال په همدې نیټه په سالنګ کې ظاهراً په یوې ترافیکي پیښه کې ومړ. هغه د کابل په شهدای صالحین کې ښخ دی. طالبانو یې د خپلې لومړۍ واکمنۍ پر مهال په 1950 لمریز کال کې قبر هم وران کړی و، خو کله چې دا واکمنۍ سقوط شوه د ده مینهوالو بیرته ورغوه. احمد زاهر له دیشو زیات د سندرو البومونه لري او په ټوله کې د سندرو شمیر یې 410 ته رسیږي. د سندرې ډیری په دوو رسمي ژبو دري او پښتو دي، خو ویل کېږي چې په اردو او انګلیسي ژبه یې هم سندرې ویلې دي. یو شمیر افغان شاعران له دې ډلې وهاب مجیر د احمد زاهر د محبوبیت او بریا یو راز سندرو ته د شعرونو په انتخاب کې د هغه دقت بولي.
زنده یاد احمد زاهر. یکی از
احمد ظاهر دغه افغان سندرغاړو له ډلې و چې شعر ته یې بې حده اهمیت ورکوو. مونږ کولی شو په زغرده ووایو چې د احمد ظاهر د تلپاتې کېدو له رازونو یو راز یې په شعرونو کې د ده دقت او وسواس و.
در انتخاب شعر داشته.
احمد زاهر یوازې په افغانستان کې نه بلکې د افغانستان بهر هم ګڼ مینوال لري. یوې تاجکي سندرغاړې پروین احمدیار وړم کال د احمد زاهر په تلین کې ازادي راډیو ته ویلي وو هر کال یې په یواد کې د غبرګولي په 23 د احمد زاهر د یاد مراسم ترسره کیږي.
در تاوړم صاحب در تماخو یار سوم در سره خانه دوران شجوی یار سوم در سره خانه دوران شجوی او بدر تاوړم صاحب در تماخو یار سوم در سره خانه دوران شجوی چل قبل سن سنگار مینا جوگی او بدر سراوڑا صاحب در تماخو یار سوم در سرا خانه دوران شجوگی او بدر سراوڑا صاحب در تماخو یار سوم در سرا خانه دوران شجوگی